السلام علیکم په افغانستان کې د سهار 8 بجې شپې یوې بلې خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په دې هیله چې د ژوند چارې مخی وي دا خبرونه په لنډو خبرونو پیلو. د ماشومانو او وسلوالو شخړو په اړه د ملګرو ملتونو نوی راپور ښیي چې دا مهال زرګونه ماشومان د جګړو په سیمو کې په بد وضعیت کې ژوند کوي. دا راپور چې پرون خپور شو د ماشومانو د حقونو په وړاندې په تیر 2020 کال کې د نږدې 24,000 سرغړونو یادونه کوي چې په ورځني ډول یې شمیر 15 ته رسیږي. راپور کې افغانستان د هغو هیوادونو په سر کې راغلی چې ماشومان پکې د جګړې له کبله سخت متاثره شوي دي. راپور زیاتوي چې ماشومان پر افغانستان سربیره په کانګو جمهوریت، اسرائیل، د فلسطین په اشغال شویو سیمو، سومالیا، سوریې او یمن کې د وسلوالو شخړو د سرغړونو ښکار شوي. په افغانستان کې له 13 اګست راهیسې چې طالبان واک ته رسېدلي وسلوالو شخړې ډېرې کمې شوي، خو پر ماشومانو د تیرو جګړو اغیز لا پر خپل ځای دی. د طالبانو حکومت د تیلو لې واردونکو شرکت سره موافقه لاسلیک کړې چې نسبتا په ارزانه بیا تیل وپلوري او په دې توګه د تیلو بیا ټیټه کړي. په وروستیو اونیو کې په کابل کې د تیلو بیا په چټکۍ سره لوړه شوې ده. د طالبانو د حکومت د سوداګرۍ او صنایعو وزارت وایي د لاسلیک شوې موافقې له کبله به د تیلو بیا په سلو کې لاس کمه شي. د پاکستان د طبي پیښو سره د مبارزې ملي اداره وایي چې د جون له 14 څخه د جولای تر 10 پورې په دغه هیواد کې د موسمي ورښتونو په ترڅ کې 1,40 تنه مړه شوي دي. د ادارې همدارز ویلي چې د ورښتونو له کبله تر 200 ډیر کورونه زیانمن شوي او ګڼ شمېر نور کورونه یو مخ نړېدلي دي. په افغانستان کې هم لسګونه کسان په دغو سیلابونو کې وژل شوي دي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین پرون د یو فرمان له لارې اعلان وکړ چې د اوکراین ټولو وګړو ته د روسیې تابعیت ورکوي. د دې فرمان تر اعلانېدو مخکې د اوکراین د ختیځ د لوهانسک او دونیتسک ولایتونو او دغه راز د خرسون او زاپوریژیا ولایتونو ټولو اوسیدونکو ته د روسیې تابعیت ورکول کېده. د دغو ولایتونو ډیره برخه اوس روسي ځواکونو نیولې ده. او روس تل دې چې د نړۍ تر ټولو شتمن کس ایلن ماسک د ټویټر د رانیولو قرارداد لغوه کړ. د ټویټر د ونډو ارزښت په سلو کې 15 ولوید. د ښاغلي ماسک وکیل د جمعې په ورځ ویلي و چې غواړي په 4.5 میلیارد ډالرو د ټویټر د رانیولو قرارداد لغوه کړي. پرون دوشنبه د ټویټر هره ونډه 15.6 سلنه ولویده او تر 15 ډالرو ټیټه شوه. دا وو خبرونه وړاندې خبرونه کې د دغو موضوعاتو تفصیل اوریدلی شي. د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې سیلابونو کابو اتیا تنه مړه کړي، یو شمیر زیانمن شوي وایي.
د ورښتونو او دارنګ سیلابونو اټکل شوی دی. په تیر کې هم چې کوم سیلابونه راوتي خلکو ته تکالیف رسیدلي، هغوی سره هم د کوم منبع له خوا کومک نه دی شوی.
له هلمند وروسته زابل کې هم د کولرا وبا خبره شوی.
موږ ټول د ای ډبلیو ډی ناروغان یو سلواتیا کس لرل. زموږ ټیمونه پر وخت باندې ناروغۍ سیمو ته ځانونه ورسول.
افغان حاجانو له کومې پیښې پرته د حج مراسم بشپړ کړل.
نه افغان حجانو ته او نه په ټوله کې دنیا حجانو ته هیڅ کومه د پام وړ پیښه نه تر سره شوي. د موږ حجاج ډیری بیرته د مکې مکرمې ښار ته را رسېدلي دي.
او کابل کې معترضې ښځې ادعا کوي چې د طالبانو لخوا ګواښل شوي.
دلیل کاشه که رضای زنان در موده اولاندی دی فقر دوده کار او آزاده تر شارلاندی اعتراض نوکرل. موگی تر کور بوری دقیب کرو. لپرایویت شمیروی مکت زنگو نوکرل او اخترون را کرل.
در دیشه بی
د آزادی رادیو خبری تولگه
اوریدونکو خبری ټولګه ته خراغ لای تخنیکی همکار می طاهر روخان هم تاسو ته سلامونه وایي. په دویمه نیمایی کې درسی ساعت پروګرام لرو. هیله ده چې تر پای از موږ ملتیا وکړي. راځو د خبرونې د سر موضوع ته. د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د شدیدو ورښتونو او سیلونو په نتیجه کې د مرګ ژوبل شمیر په زیاتېدو دی. په اوروزګان کې 26، په زابل کې 13 او د کندهار په شاولي کوټ کې هم د 14 کسانو د مړینې راپور ورکول شوی. له یو شمېر نورو ولایتونو هم د مړینې ورته شمېرې خپرې شوې چې تفصیل د اسمت څاروان په راپور کې اورو.
په اوروزګان کې 26، په زابل کې 13، د کندهار په شاولي کوټ کې 14، په نورستان کې 8، په غزنی کې 15 او په میدان ورده کې لږ تر لږه 2 تنه مړه شوي دي. په همدې حال کې اټکلونه ښیي چې د نورو ورښتونو او سیلونو احتمال شته. د نورستان د ټولګټو رئیس مولوي عبدالرحیم فاروقی وایي د ورښتونو او سیلونو له کبله سړکونه ویجاړ شوي دي.
د تکنیک ساحل نواخلا شدرات نورستان تر هسته شکلی تر ارچانو سیما بوری ناوغو کی خورونو کی سیلاب راوتلی دی. سرک کاملا په بشپړ ډول باندې وران او ویجاړ کړی دی. سرکارنو لیوا موږ ته وسایط راکړل. وسایط ساحې ته رسېدلي دي. کار ډېر په چټکۍ سره روان دی.
د دغه ولایت د اطلاعاتو کلتور رئیس مولوي سمیع الحق حق بیان بیا وایي چې سیمې ته مرسته نه ده ورسېدلې.
اوس بیا د ورښتونو او دارنګې سیلابونه اټکل شوی دی. د الله نه خیر غواړو، الله دې مزید مشکلات نه راپېښې. هو تیر کې هم چې کوم سیلابونه راوتي وو خلکو ته تکالیف رسېدلي وو، هغوی سره هم د کوم منبع لخوا کومک نه دی شوی. نو غوښتنه مو دا ده د نورستان ولسونو او دغه زورېدلو خلکو چې کوم منبع لخوا سره کومک وشي.
له تخار څخه د ترلاسه شویو راپورونو له مخې د سیلونو له کبله په دغه ولایت کې ګڼ سړکونه، پلونه او پلچکونه ویجاړ شوي دي. په غزنی کې د سلګونو کورونو، دوکانونو او ودانیو د تخریب ترڅنګ یو لوبغالی هم چې څو کاله مخکې په $1,000,000 جوړ شوی وو سیلابونو وران کړی دی. په میدان وردک، اروزګان، خوست او کندهار کې ډېری کرنیز ځمکې او کورونه د سیلونو له کبله ویجاړ شوي دي. د اروزګان ولایت په ګیزاب، خاص اروزګان او چوره ولسوالیو کې د تیرو درو ورځو په سیلونو کې 15 تنه مړه شوي او لسګونه کورونه ویجاړ شوي دي.
و موریدل چې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې وروستیو سیلابونو کابو 80 تنه وژلي دي او ګڼې کرنیز ځمکې او کورونه یې ویجاړ کړي دي. د همدغو سیلابونو له کبله او د هوا د تودېدو له امله د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې د کولرا یا نسناستي ناروغي هم پیدا شوه. زابل او هلمند هغه ولایتونه دي چې په دې وروستیو کې په دې اړه تر راپورونه خبريږي او ویل شوی چې یوازې د هلمند په باغران کې لک تر لګه شلتنه وجل شوی. تفصیل په دې راپور کې
په زابل او هلمند ولایتونو کې سلګونه تنه په کولرا ناروغي اخته شوی دي. د هلمند ولایت په باغران ولسوالۍ کې 1590 تنه په کولرا اخته شوی او لشتر لشه شل تنه ورڅخه مړه شوی دي. په هلمند کې د طالبانو د اطلاعات او کلتور رئیس حافظ راشد هلمندي ازادي رادیو ته وویل د دغه ولایت په باغران ولسوالۍ کې د کولرا د خپرېدو له پیله تر پرونه پورې 1590 تنه ناروغان شوی او 80 نور مړه شوی دي. خو نورو طالب چارواکو په باغران کې د شلو تنو مړینه تایید کړې ده. هلمندی ویل پرون یې د کولرا ټول ټال 80 پیښې ثبت کړې، خو له شمرغه د دې ساري ناروغۍ له کبله د چا د مړینې راپور نه دی ورغلی. د هلمندی په وینا د هلمند عام روغتیا رئیس او لسګونه ډاکټران سیمې ته ورغلي، حالات یې کنټرول کړي دي. د طالبانو تر کنټرول لاندې باختر دولتي خبري اژانس د هلمند ولایت د عام روغتیا ریاست د مسؤلانو په قول ویلي چې باغران ولسوالۍ ته ګرځندوی روغتیایي ټیمونه استول شوي او د ناروغانو درملنې پیل کړې ده. په زابل کې هم د کولرا سلګونه پیښې ثبت شوې دي. دغه ولایت د عام روغتیا رئیس ډاکټر عبدالحکیم حکیمی وایي مخکې تر دې چې د دې ناروغۍ له کبله څوک مړ شي، دوی په وخت سیمو ته طبي عمله استولې او د ناروغانو درملنې پیل کړې ده. ډاکټر حکیمی په دې اړه وویل
په دای چوپان شاجوی چې موږ ټول د ای ډبلیو ډی ناروغان یو سلواتیا کسه لرل او نور ناروغان هم چې ای ډبلیو ډی ته ورته ول، په ټول کې زموږ ټیمونو پر وخت باندې د ناروغۍ سیمو ته ځانونه ورسول. نو نږدې 400 او پی ډی تر سره کړه چې په دې سلسله کې یو سلواتیا یوازې د سخت نسناستې ناروغان ول. او په دې ټولو پیښو کې موږ په خواشینۍ سره چې دوی مړینې لرو.
نسناسته، کانګې، د عضلاتو درد او د ادرار کمیدل د دې شدیدې ساري ناروغۍ نښې دي او په دې ناروغۍ د اخته کس د بدن اوبه کمی شي.
ازادي راډیو پر لنډو څپو
پر 14.5
19.8
څلوروشت اشاریه اته
او یو دیرش اشاریه شپږو مترو اوریدلای سي.
د نیمروز ولایت د کانګولسوالۍ په سرحدي سیمه کې پرون د طالبانو او ایرانی پولیساتو ترمنځ نښته وشوه. د طالبانو یوې امنیتي سرچینې ازادۍ راډیو ته وویل چې نښته پرون ماسپښین وشوه، خو د طالبانو د نیمروز ولایت د اطلاعات او کلتور ریاست په یوه خبر پاڼه کې وویل چې په دې اړه خبرې شوې اوازې حقیقت نه لري. په دې خبر پانه کې په عین حال کې ویل شوی چې د سوې تفاهم له کبله په کانګولس والی کې څو ډزې تبادله شوې دي، خو وضعیت تر کنټرول لاندې دی او تشویش نشته. په یو بل خبر کې به واوري چې په پنشیر کې د طالبانو یو چارواکی عبدالحمید خراسانی له طالب مشرانو په تیر بیا کورنیو چارو او دفاع وزیرانو غوښتي دي چې د د وسلوال کسان په ناحق نیول شوي او باید خوشی شي. خراسانی په یو غږیز پیغام کې ویلي چې نه تسلیم شوی او نه تر اوسه پورې کومه څوکۍ غوښتي او حتی مخکې تر دې چې طالبان واک ته ورسیږي له هغوی سره ملګری شوی دی. د خپلو نیول شوو ملګرو نیول کېدو ته په اشاره ویلي
د دې په جرم چې د دوی په سر کې په کولې اوازې د دوی جرم هم دغه وو. دوی ته انکار دي نه ویلې دي او ناحق وایي چې دوی موټر تیز چلولې دي او داسې ناحق بیا اساس خبرې کوي.
طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي، خو خراساني هلمندي طالبان په دې قضیه کې تورن بللې دي.
ازادي رادیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقوی ل قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره.
پرون په زابل کې لکتر لګا درسل وختنه په ترافیکی پیښو کې ټپیان شول. د پداس حال کې چې د افغانستان ل اکثرو ولایتونو نه د اختر په شپو ورځو کې د ترافیکی پیښو خبرونه خبره شوي. دا چې په زابل کې ترافیکی پیښې څه ډول وي او روغتیایي چارواکو څومره پیښې ثبت کړي، تفصیل په دې راپور کې.
په زابل کې په ترافیکی پیښو کې لشتر لږه درسل وشتنه جوبل سوي دي چې د ځینو حالات نازک شول سوي دي. په زابل کې د طالبانو د حکومت د امیر روغتیا ریاست رئیس ډاکټر عبدالحکیم حکیمی ازادي راډیو ته ویل چې د اختر په لومړي دوه ورځو کې په زابل کې د ترافیکی پیښو په نتیجه کې څه باندې 200 تنه ټپیان شوي دي. د پرونی پیښې په اړه چې درڅل وشتنه پکې ټپیان سول ویل
په بیلابیلو پیښو کې د شاجو یو زابل مرکز روغتونونو ته درڅل وشتنه پیښه راغلې دي. په هغه کې بعضی جدي دي و یی دی په ملرنې د ایشیو و درملنې ته اړتیا لري چې الحمدلله شه درملنې روانه ده. ډاکټر صاحبان و پر په ملرنې ورته کړی ده خپل امکانات به ټول وکړي چې دی ژوند وژغورل شي. نو تر اوسه الحمدلله امرینه نه لرو، ټول ټپیان دي، امید شي وژغورل شي. که څه هم ځینې ناروغان ډېر بیړني حالت کې قرار لري.
راغلی حکیمی هم دار ازویل چې ترګی وړاندې هم په تیرو دوه ورځو کې په زابل کې په بیلابیلو ترافیکی پیښو کې یو 15 پته تنه جوبل سی و چې د ځینو حالات نازکو ځینې رخصت سی او ځینې لا نور هم د بستر پر کټونو پراته دي. د اختر په ورځو کې د افغانستان په نورو سیمو کې هم یو شمیر ترافیکی پیښې سی، خو کره معلومات لا هم نه دي ترلاسه سی. د لارو خرابوالی، د ترافیکی مقرراتو نه رعایت او د موټرو تیز چلاو د اکثر ترافیکی پیښو علتونه ګڼل کیږي.
د طالبانو د حکومت د حج او اوقاف وزارت وایي چې د پنځم بیل ورځ به خپل هیواد ته د حجانو د لیږد بهیر پیل شي. دغه وزارت بیان فضل محمد حسینی ازادي رادیو ته ویل چې سږ کال له کومې پیښې پرته د حج مراسم پایته ورسول.
سخت کال د حج مراسم الحمدلله په داسې حال کې پایته رسیږي چې نه افغان حجانو ته او نه په ټوله کې نورو اسلامي هیوادونو او دنیا حجانو ته هیڅ کومه د پام وړ پیښه نه تر سره شوی او په ډیر یو نورمال او په ډیر یو ښه شکل سره الحمدلله حجاجو خپل د حج مناسک 15 ورځې د حج مناسم چې دي شروع شوی پایته ورسول او 13 ورځې د موږ حجاج ډیری بیرته د مکی مکرمه ښار ته رسیدلی دي او لدی ورسته بعد دوی د سفر لپاره آمادګی نیول کی چې ان شاء الله د راتلونکو پنځشنبه په ورځ به د موږ لمړنۍ پرواز ل مکی مکرمه نه کابل په لور وی او همدا شان به ل مکی مکرمه نه لمړنۍ پرواز د مدینه په لور وی. هغه جان چې مدینه ته تل نه تللی هغه به مدینه ته جاو. هغه جان چې ل مدینه له حج نه مخ کی مکی ته راغلی او هغه به ل مکی نه د کابل په لور ان شاء الله پرواز کوي.
ازادي رادیو ته غوښونی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
روسي ویلی چې د نورستریم یو نلیکې د بیا رغونې لپاره به د لس ورځو لپاره پر جرمنی غاز بند کړي، خو جرمنی کې اندېښنې دي چې ممکن روسیا په دې پلمه د اوږدې مودې لپاره په جرمنی غاز وزندوي.
روسیه د طبي غازو د لیږد ځنډولو اعلان ورسته له هغه وکړ چې د کاناډا حکومت د جولای په لسمه وویل چې دوی به د نورث سټریم غازو پایپ لاین تر ترمیمولو ورسته دا تریبیون جرمنی ته ولیږي. ټاکل شوی د دغه تریبیون لومړی جرمنی ته ولیږل سی، بیا د روسیې دولتي شرکت غاز پروم ته چې کاناډا پر روسیه د لویدیځ له بندیزونو سرغړونه ونه کړي. غاز پروم تیره میاشت د نورث سټریم یو پایپ لاین د ظرفیت کچه له نورمال څخه 40% کم کړه او جرمنی شرکت زمینس یې د ځنډ لامل وباله چې په کاناډا کې د دې پایپ لاین د تجهیزاتو د ترمیم چارې پر غاړه لري. مسکو د جولای په اتمه وویل چې که تریبیون بیرته راستانه سي، اروپا ته به د ګازو عرضه زیاته کړي. ټاکل شوی و د نورث سټریم پایپ لاین کار مخکې پای ته ورسیږي، خو په لویدیځ کې یو شمېر خلک خبرداری ورکوي چې ښایي د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د انرژي اکمالات د سیاسي وسیلې په توګه وکاروي. جرمني ورځپاڼې بیلډ په خپله ویبپاڼه کې لیکلي پوتین به د ګاز نل بند کړي، خو آیا بیرته به یې فعال کړي که نه؟ د جرمني مرستیال صدر اعظم رابرټ هابک دویچلند فنک رادیو ته وویل موږ له بې ساري وضعیت سره مخامخ یو، هر څه ممکن دي. د ویلې کېدای سي چې ګاز تیر سي، شاید په خوا پر تله ډیر وي، دا هم کېدای سي چې هیڅ رانه سي. د زیاته کړې موږ اړتیا لرو په صادقانه توګه بدترین حالت ته چمتو اوسو او له حالاتو سره د مبارزې ته هڅې وکړو. د کرملین ویان دیمیتری پیسکوف دا رد کړه چې روسیه د سیاسي فشار لپاره د تیلو او ګازو څخه کار اخلي او ویل چې بندول یې منظمه ټاکل سوې پیښه وه. د نورث سټریم یو پایپ لاین تر بالټیک سمندرګي لاندې له روسیې څخه جرمني ته په کال کې 55 میلیارده مکب متره ګاز لیږي. مسکو یو شمیر اروپایي هیوادونو ته چې په روبل کې د پیسو ورکولو غوښتنه نه ده پوره کړې، د ګازو عرضه بنده کړې. جرمنی تر ډیره د روسیې پر انرژي اتکا کوي او خبرداري ورکړی چې که د روسیې د ګازو جریان د اوږدې مودې لپاره ودرول سي، اقتصاد به له ستونزو سره مخامخ سي. په فبروري میاشت کې پر اوکراین د روسیې د یرغل له پیل راهیسې جرمنی هڅه کړې چې پر روسیې د ګازو په برخه کې اتکا کم کړي او د مایع طبیعي ګاز بندرونه جوړ کړي. که روسیه د پایپ لاین عاید له لاسه ورکړي او د اوږدې مودې لپاره دا پایپ لاین وتړل سي، د دې هیواد اقتصاد به هم دا ضربه احساس کړي. جرمنی مخکې پر اوکراین د روسیې د یرغل په غبرګون کې د نورث سټریم دوهم غاز پروژه ودروله. د دې پروژې هدف دا و چې اروپا ته دوه چنده روسی غاز ولیږي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
د خبرونې په دې ټولګه کې به واوري چې یو شمېر معترض میرمنې وایي د سړکونو پر سر اعتراضونه یې ځکه کم کړي چې د دوی په خبره له زیاتو امنیتي ګواښونو سره مخامخ وي او وایي چې په اعتراضونو کې لازمه همغږي هم نه وه. تفصیل په دې راپور کې اورو.
یو شمیر معترض میرمنې وایي په دې وروستیو کې د دوی په وړاندې د یو لړ جدي امنیتي ګواښونو له امله اړ شوي چې د سړک د سر له اعتراضونو لاس واخلي. دوی ادعا کوي چې د طالبانو حکومت ځینو کسانو دوی له اعتراضونو وروسته د کورونو ته دروازو تعقیب کړي او ان کله کله ورسره ګواښونکي ټلیفوني اړیکې هم نیول شوي دي. دغه میرمنې وایي اعتراضونه د کوم مشخص شخص په نوم نه بلکې د طالبانو سرپرست حکومت په وړاندې دي، هغه حکومت چې د دوی په خبره له بیا ځلې واکمنېدو سره پر افغان میرمنو زیات محدودیتونه وضع کړي. هغه انځورونه چې تر اوسه په ټولنیزو رسنیو کې د معترضو میرمنو له آدرسه خپاره شوي په کې لیدل کېږي چې وسلوال طالبان دوی اعتراضونو ته نه پرېږدي. سره له دې چې د طالبانو حکومت زموږ پوښتنې ځواب نه کړي، خو معترضه میرمنې وایي د طالبانو دا چاره د دوی د مبارزې مخه نه شي نیولی. د دغه معترضه میرمنو یوه هغې چې د طالبانو له بیا ځلې واکمنېدو سره د ډوډۍ، کار او ازادۍ شعار په نوم مبارزه پیل کړې وایي اوس یې د خپلې مبارزې بڼه بدله کړې ده. نوموړي چې نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي، د معترضه میرمنو د اعتراضونو کمیدل مني. د دغې میرمنې په وینا دوی اوس خپلو اعتراضونو ته په سرپټو ځایونو کې دوام ورکوي.
افغانستان کې د میرمنو د اعتراضونو د کمیدلو یوازینی لامل دا دی چې موږ موده وړاندې د فقر، ډوډۍ، کار او ازادۍ تر شعار لاندې اعتراضونه وکړل او له هغه وروسته موږ له جدي امنیتي ګواښونو سره مخ شو. موږ یې تر کوره پورې تعقیب کړو، له پرایویټ شمیرو یې موږ ته زنګونه وکړل او اخترونه یې راکړل. موږ تر یو وخته پورې د سړکونو پر سر اعتراضونه نه کوو، خو موږ به خپلو اعتراضونو ته په سرپټو ځایونو کې دوام ورکوو.
دغه مترز میرمنې دغه شان په انلاین بڼه له یو نما سره د ناستو خبره هم کوي. طالبانو د ښځو له اعتراضونو وروسته یو شمېر دوی بندیانې کړې او د ربړونې راپورونه هم خپاره شول. دغو میرمنو ډیری د ښځو او نجونو د حقوقو لپاره اعتراضونه کول چې د افغانستان په ځینو ولایتونو کې تر اوسه هم په بیلابیلو بڼو تر سره کیږي. د دوی له ډلې یو بله میرمن هم چې نو غړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل غوښتل یې د دا شان اعتراضي حرکتونو له لارې د افغان میرمنو رساغه ووسي. د نوموړې په وینا د طالبانو له بیا ځلي واکمنېدو وړاندې افغان میرمنو په ولایتونو مرکز کې کولای شول چې خپل فرهنګي فعالیتونه ولري او پرته له کوم ویرې په ښار او بازار کې قدم ووهي. دغه معترضه میرمن ادعا کوي چې دوی په خپل حق غوښتلو کې یوازې پاتې او فعالیتونه یې هم تیت دي.
حالا هم ما مبارزه داریم، مبارزه را ادامه
مو گوس هم اعتراضون لرو او لمبارزی مولاس نده اخیسته خود دیر تیت او نهیلی کون کی دیدی لپاره چی مون که پا هر زایی که هیل درلو ده زموگ غق چوانه وریده او هیچ چه زموگ سخم لاتر اونه کرد.
کسی ماره یک بار مایه نکرد.
د دغه معترض میرمنو فعالیتونو ته په لومړیو کې ډیری افغان میرمنو او نجونو د امید سترګې غړولې وې، خو اوس په ناهیلۍ سره وایي د ټوپک او قلم مبارزه برابره نه ده او غږ یې څوک نه اوري.
د قلم د څوکې خبره د ټوپک سره برابره نه ده او د معترضو میرمنو حالت هم همداسې دی که جلا جلا فعالیتونه وکړي او یا هم په لیکلې بڼه په ټوله کې غږ نه اوریدل کیږي.
طالبان شاوخوا یولس میاشتې وړاندې بیا ځلې په افغانستان واکمن او پر افغان میرمنو او نجونو یو شمېر محدودیتونه ولګول، لکه له شپږم ټولګي پورته د نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې وتړل شوې، ډیری ښځینه دولتي کارکوونکي په کور کېنستل شوې، حجاب اجباري شو او میرمنې له محرم پرته له لرې واټن سفر څخه منع شوې. اوس دغه معترضه میرمنې وایي ژوند یې په سختیو سره روان کړی، خو د طالبانو حکومت ویاندویان تل وایي چې د ښځو حقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې ټینګ شوي. دوی د نړیوالو فشارونو سره سره دې ته نه دي چمتو شوي چې پر افغان ښځو د محدودیتونو کچه راکمه کړي. خو دا چې دغه اعتراضونه په اوږد مهاله کې څومره ګټور او اغیزمن تمامېدلی شي هغه پوښتنه ده چې وخت به یې ځواب کړي.
جوان آزادی
خزینه تر سره اجازه نور کی چې دوی بلش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وق در شری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره پناه نشته موږ په سمګه کینو.
آزادی رادیو 1269 منځنۍ چپا او اف ام 100.5 چپا.
اوریدونکو تاسو د دې خبرونې په سر کې واوریدل چې په افغانستان کې سیلابونو لک تر لګه اتیا تنه وژلي او ګڼ شمېر نورې زیانمن کړي دي. په پاکستان کې هم وروستیو سیلابونو زیان اړولی. په بلوچستان کې دغه سیلابونو خلکو ته د سر او مال زیان اړولی او اوسیدونکي او زیانمن شوي وایي چې مرستې هم ورسره نه دي شوي. تفصیل د مشال راډیو د خبریال په دې راپور کې.
په بلوچستان کې د وسی یا په شکال ورشتونو یو شمیر مرګ جوبله اړولې او ګڼ شمیر کورونه نړولې دي. په یاد صبح کې د ورشتونو دویمه لړۍ د جولای پر څلورمه نیټه پیل شوې وه. د پښین امید آباد اوسیدونکی سید عزیزالله چشتی وایي چې په نیمه شپه له کوره ووتو او د نږدې خپلوانو کره مې پناه واخیسته، خو سهار چې بیرته کور ته راغلو نو ټول کور مې نړېدلی وو.
د شپې درې درې نیمې بجې وې، باران خو داسې د یوولس بجو څخه شروع شلو، بیا داسې زموږ په کور اوبه راننوتلې. اوبه راننوتله موږ خو دومره موقه نه کا پیدا چې موږ یا یو ګودړی واخو. موږ چې کوم د پروتې په دغه کې اوس ما صرف یو بنین په بدن نس و، ما د دې ځای سره بچان په چټک سره وایستو پر شا باندې. بیا موږ په دا نه خبر شوي چې هایا زموږ کور پر ځای دی، زموږ کور ختم شو، څنګه دی د خپلوانو آبادي مې ستا نه ده پاته، خپلوان چیرې دي. بیا چې دلته رالو نقشه بدله وه، زندگی هغه ونه زموږ ټوټل کورونه د بیخه وتلي وو.
د پښین سریله ابيبزي شپېته کلن سپینجري شمس الله میرمن هغه مهال مړ سوي او د کورنۍ نور غړي جوبد سوي چې کله له سیلاب څخه ځانو نشغورل. هغه مشالې ډوته د پیش پړه خپل کیسه داسې وکړه.
ویلانونه اوس شروع را سیلاب لاله وځي، هغه کور چراره یو سوره کته سونه ده نه اندوا کپیسی مطلب ضرورت شې مې راواز زنان را سره وی بیا چې موږ رالو پر مخ باندې بیا د لیویز ډاکټر راغی هغه کې را سپارلوس اکور والا مخ کې نه سره به مخ په سیټ کې موږ زنان نیم ناست وی او شاته به کې ډیر سره وراو خزو تلو لونی وی یو من رور ډاکټر چې راو خاصی پر پټلی باندې زرا و سرخه دې ځای چرال بلکه الله استلای دې بس په دابل لخوا واورت کوبو کې ډیر کې خوړل دې درې سلاټي او خوړل دې لیک سپور خو دې بس بچا کو چې راو ورځل مې په ډاکټر پر بالله اسمه وی بالا پر وخت تلم بالا ما بالا وګوره وایم زنانه یې ورا وګرځېدل هغه مې ونیوله بله مې را ونیوله دغه یو کوچنی راغلی زما لاس هغه زما د لاسه ووتې یوه زنانه په مخ کې وه په شا کې وه هغه اوبو یو څه وړې وه دا ترا د کوچنیانو دغه یې وړې وه یوه زما کور والا وه هغه به دالته مړه وکړي زما د زبل ملګري د خطبه کوچنیان وه یو کله په هغه ساعت کې د زنانې سره پیدا کړي ورسره پټ کړي دلته او دا بل کوچنی دوې ورځې ورک وو اخر یې پیدا کړي راغلو
د منځکي اوسېدونکي محمد اعظم مشال ریډیو ته وویل چې کورې ټول نړېدلی او اوس په خیمو کې شپې تېروي
کوم رول اوبه را ننوتلې منډوان ته خونو ته بیا موږ کوچنیان وو زنانې بوتلې هغه ګیرج لره بیا دویمه شپه چې کوم وه هغه پر دولس بجې څه بالا باندې راله خو هغه ټیم ټیبل موږ ته نه وو معلوم د تلوارې کار وو منډه ترنډه وه هغه ګیرج سم بیا زنانې وایستلې په دا حالات کې بیا د دې خواسه دا کمرې پسې ورشروس ولې نړېدلې شل د اوسېدونکو خونې ونړېدلې او د ضرورت ځایونو وو او د نور د غسل ځایو سره څلور څلوېښت کمرې ونړېدلې اوس پر پرون پر خلکو م اختر وو او پر موږ م اختر وو الله دې زموږ د سر پر دښمن هم نه راولي ورځ به تېره شوه شپه به تېره شول دا وړه وړه مؤمنان دي دا ګرد نه جوړه دي ایزا بیماري ورلوېدلې ده درنا صدر خلل کشنیان مشورو لویان لته
سید اجزلا چشتي مشالې ډوتول چې د توی نورینونو پر وړاندې د تنظیم ادارې پیډیمي چې کوم مرسته ورسره کړې ده هغه اړتیا نسی پوره کولای
هیڅ نشته بالکل نشته موږ سره د خپل رشتہ داران خوراک راوړي چې شک راوړي زموږ بچان ته سایه ور کړې ده زموږ د بچانو خدمت علاقه کې د دینن تاول دي زما بچانی په دا کور کې لګیاوي موږ د ایم پی اس خاص وکي چې وروره موږ ته شلټر ووم ضرورت موږ ته د اوبو د چشنګو د پاره ده اوبو ضرورت چې موږ ته صفا وبرک موږ ته تر وسه یو منرال واټر وبني درکول سي
د خبرونو تر مخه په پښین سیمه کې د ورشتونو لکبله د دوو شوزو په ګډون څلور ماشمان په سیلابي وبو کې مرسوي دي موږ د پیډیمي د چارواکو او د پښین د انتظامیه د مشر سره د ټلیفون لاري هڅه وکړه چې د ورشتونو د پیښ پاړه تازه معلومات ځنی واخلو خو ټلیفون ته ځواب و نه وای خو څو ورځې وړاندې پیډیمي ویلی وو چې په بلوچستان کې د ورشتونو لکبله شاوخوا شپېته کسان مرسوي او وسو کورونه نړېدلې دي سمت شبنم مشال ریډیو پښین
اوریدونکو په همدې راپور سره د دغه خبرونې د خبری توکو د پای شی بوته نږدې شوی او سم ستاسو پیغامونه
سلام علیکم زه د هلمند ولایت باغران د ولسوالۍ اوسیدونکو د ګری لسیمې د هلمند ولایت باغران ولسوالۍ د ګری پښینو کې یو بار راغلی ده تقریبا په درو ورځو کې تر دېرش په شاوخوا کې ماشومان او عام خلک په شهادت رسېدلي یو رقم وبا یو رقم مریضي راغلې ده نو زما د لوړو مقاماتو ته او په ځانګړې توګه د افغانستان اسلامي امارت دا غوښتنه ده چې ته دې پوره پاملرنه وشي نو په دې کې تقریبا دا مریضي وسم دوام لري تر سلو په شاوخوا کې وسم په دا مریضي اخته دي او مریضي نور هم پسې ډیریږي نو دا یو سرحدي سیمه ده یو غرنی سیمه ده دې ته د ډاکټرانو او درملو لاسرسي په ډېر مشکله ده نو دې ته دې پوره پاملرنه وشي نو دا غوښتنه مې د ازادي راډیو ته ده چې دا زما پیغام دې نشر کړي والسلام علیکم
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ اختر مبارک ورته ما دا پیغام نشر کی چې تقریبا نورو ته زما دا پیغام دیدنی درخواست دی ورته چې خوندې پرانستی د جنکی پر مخ او یا د حلقان پر مخ ټول خوندې د پرانستی تدابیر دی ورته ونیسی ورته دې هله چې د ټول هوادونو سره سیال او وزفر وجه افغانستان سلام علیکم
تاسو هم کولای سئ چې ازادي رادیو ته د خپلې سیمې حال ووایي د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ شمیره ده 00 0040 22 11 سلروشت دو سو یو شمیر بیا تکرارم سیفر سیفر سلور سو شل دو ویشت یولس سلروشت دو سو یو
اوریدونکو د خبرونې دویم نیمایي ته ورسیدو. په افغانستان کې د سهار 8:30 بجې شوې. وړاندې درته درسي ساعت پروګرام نشر ته چمتو دی چې د لسم یولسم او دولسم ټولګي زده کوونکو ته پکې د بیولوژي مضمون تدریسیږي. خو اوس په مکرې لاندو خبرونو ته د ماشومان او وسلوالو شخړو په اړه د ملګرو ملتونو نوې راپور خي چې د مهال زرګونه ماشومان د جګړو په سیمو کې په بد وضعیت کې ژوند کوي. د راپور چې پرون خپور شو د ماشومان د حقونو په وړاندې په تیر 2020 کال کې د نږدې 24 زره سرغړونو یادونه کوي چې په ورځني ډول شمیر 15 ته رسیږي. راپور کې افغانستان د هغو هیوادونو په سر کې راغلی چې ماشومان پکې د جګړې له کبله سخت متاثره شوي. پر افغانستان سربیره کانګو جمهوریت اسرائیل د فلسطین په اشغال شوو سیمو سومالیا سوریه او یمن کې هم وسلوالو شخړو او ورته نورو ناخوالو ماشومان قربانی کړي دي. د طالبانو حکومت د تیلو لوی واردونکو شرکت سره موافقه لاسلیک کړي چې نسبتا په ارزانه بیه تیل وپلوري او په دې توګه د تیلو بیه ټیټه کړي. په روسي اونیو کې په کابل کې د تیلو بیه په چټکۍ سره لوړه شوله. د پاکستان له طبي پیښو سره د مبارزې ملي ادارې ویلي چې د جون له 14 څخه د جولای تر 10 پورې به په دغه هیواد کې د موسمي ورښتونو په ترڅ کې 1,000 تنه مړه شوي وي. د ادارې همدارز ویلي چې د ورښتونو له کبله تر 300 ډیر کورونه زیانمن شوي او ګڼ شمېر نور کورونه یو مخ نړېدلي دي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین پرون د یو فرمان له لارې اعلان وکړ چې د اوکراین ټولو وګړو ته د روسیې تابعیت ورکوي. پخوا د اوکراین د یو شمیر مشخصو ولایتونو اوسیدونکو ته د روسیې تابعیت ورکول کېده. او وروسته له دې چې د نړۍ تر ټولو شتمن کس ایلن ماسک د ټویټر د رانیولو قرارداد لغوه کړ، د ټویټر د ونډو ارزښت په سلو کې 15 راولوید.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
السلام علیکم، ورځ مو په خیر. درسي ساعت ته ښه راغلاست. نن سه شنبه ده او په درسي ساعت کې د بیولوژي درس وړاندې کیږي. پایل د لسم ټولګي له درسي ساعت کو په تیر درسي ساعت کې مو د ساري ناروغیو لومړۍ برخه ولوسته. نن به د ساري ناروغیو د درس دویمه برخه ولولو. په دې برخه کې خونکای راته د ناروغیو په وړاندې د انسان د بدن دفاعي سیستم بیانوي.
لکه څنګه چې موږ روزمره د زیاتو پتوجنو د زیاتو میکروبو سره مخامخ کیږو، دا مهمه نه ده چې موږ د حتما د هغو میکروبو د لاسه نه جوړ سو، ولې چې موږ بدن د ځینې مدافعوي او ځینې دفاعي سیستمو په واسطه باندې ساتل سوی دی چې هغه د دغه میکروبو پر وړاندې مبارزه کوي. زموږ بدن د میکروبو د پتوجنو په مقابل کې دوه ډوله دفاع لري، هغه یو غیر اختصاصي دفاع ده او بل اختصاصي دفاع ده. غیر اختصاصي دفاع په دا شکل ده، په دې خاطر باندې غیر اختصاصي ورته وایي ځکه چې د یو مشخص میکروب یا مشخص پتوجن په مقابل کې نه جنګیږي، بلکې د ټول میکروبو او د ټول خطرونو او زیانونو په مقابل کې دا پرته ده. د دې غیر اختصاصي دفاع اول لاین یا اول لیکه چې دغه پوستکی جوړوي، دغه څخه وروسته مخاطی غشا ده چې دوی بدن ته د میکروبو داخلېدو څخه مخنیوی کوي. د دې څخه اول پوستکی دی. پوستکی تر ټولو ساده دا رقم وایو چې دی د هر انسان پوستکی د یو کیراتینایز یا کیراتین لرونکي سطح په واسطه باندې پوښل شوی دی چې حتی اوبو ته اجازه نه ورکوي چې بدن دننه تیر شي، نو د زیاتو میکروبو او زیاتو پتوجنو په وړاندې باندې د دفاع کوي. دا هغه څخه وروسته مخاطی غشا ده. مخاطی غشا لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده، په خوله کې، سترګو کې او یا هم پازه کې، هضمي سیستم کې، تنفسي، تناسلي، ترحي سیستم، په دې ټولو سیستمو کې موجوده ده. دی د میوکس په نامه مواد ترشح کوي. دغه میوکس چې دی په ځان کې انزایمونه لري، کله چې میکروب دغه لار ته ننوځي دغه انزایمو په واسطه باندې دغه کیږي، د منځه وړل کیږي. د ټپ په ځای کې پړسوب، کچیر یو پوستکی زخمی سی او یا هم وټو جلسی او یا هم پریسی، دغه ځای سرکیږي او خارښت کوي. په کثر د دغه ټپ ځای چې دی بدن ته د میکروبو داخله دوه یو لار ده. زخمی حجرې چې یو ځنګړ کیمیاوي ماده څه سوی هغه د استامین په نامه سره یادیږي. دا استامین د ټپ ځای کې د وینې د جریان زیاتوالی د کیج لامل کیږي. کله چې د وینې زیاتوالی رالی د وینې زیاتوالی رما بینس سو د ځای ته د وینې سپینې حجرې راځي او هغه د میکروبو سره جنګیږي. بل اخره د ټپ ځای کې سروالی رما بینس کیږي، سوی یا سوزش رما بینس کیږي او درد احساسیږي. او بل د تودوخه درجه د کله چې د زموږ د بدن نورمال درجه حرارت لکه څنګه چې تاسو معلومه ده 28 درجه د سنتیګراد ده. کچیره تر دغه درجه پورته سي د حالت طبي په نامه سره یادیږي. ته به هغه وخت مابینست کیږي کله چې د ناروغ بدن د ډیرو میکروبو پتوجنو په مقابل کې مبارزه کوي. او بل پروتینیاکس لاملونه دي په بدن کې ځینې په طبي ډول باندې داس پروتینونه سره هغه چې د میکروبو په وړاندې مقابله کوي. دغه څخه یو مثال انټرفیرون دی. د یو پروتین دی چې د حجرو څخه چې وایرس تر هغه حجرې څخه چې وایرس تر حملې لاندې نیولې دوه څخه فرازیږي. او د دې لامل کیږي چې نورې حجرې د وایرسونو له ننوتلو څخه خبرې کوي او د وایرسونو پر ضد باندې خاص انزایم ترشح کوي. پاتې د وینې سپینې حجرې سپه هغه لیمفوسایټونه دي، ماکروفاژونه دي او نیوټروفیلونه دي. د دې دا وظیفه ده چې کله میکروب بدن ته داخل شي ټوله هغه ساحه ته ورځي. د عسکرو کار کوي چې په هغه ساحه کې د اجنبي اجسام پر مقابل باندې دی جنگیږي. او بل اختصاصي دفاع اختصاصي دفاع هغه وخت پاله کیږي کله چې میکروب تر هغه ټوله لارو چې موږ در مخ وای در هغه تیر سو او ځان یې د وینې وجریان ته ورسوي. کله چې میکروب ورسه د دې وینجریان ته د دې په مقابل کې انټي باډیان جوړیږي چې دا انټي باډیان بیا بدن ته بکتریا او ویروسونه په مقابل کې خوندې ساتي. واکسین د اتلسمی پیړی یا اتلسمی سلیزه په پای کې ادوارد جنر چې و هغه د چچک په باره کې مطالعه وکړلې. په دې ناروغي باندې به خلک اخته کېدل، د هغه څخه بمړ کېدل او ډیر لږ خلک به د دې څخه ژوندې پاتې کېدل. واکسین په اصل کې د یو ناروغي یا د یو میکروب یو کمزور سوی زهر دی چې د دې په مقابل کې په بدن کې انټي باډیان جوړیږي. بیا ځینې دا رقم واکسینونه ست چې هغه د ژوند تر پایه پورې ادامه کوي. مثلا د زینو واکسینو دا وظیفه ده چې کله یو وار ولګېدل لکه شری تاسو شری فارس کوي، کله چې پر انسان باندې یو وار شری رالی یا دغه در مخه واکسین ورته لګول شوی و بیا په خپل ژوند باندې په خپل ژوند کې پر د باندې شری نه راځي. واکسین ستاسو د پامې دونه کوي هم نه دي چې شخص نه جوړه کی، فقط او فقط د بدن د مقاومت باعث ګرځي.
درس کې مو اوریدل چې د انسان بدن غنی دفاعي برخې لري چې لومړی پوستکی دی. دا مهم ولوستل چې تبه د میکروبونو په وړاندې د انسان د بدن د دفاع یو نه خده.
درس سات لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبه لورځي له ازادي رادیو پایلې کی. دا خبرونه هر ونی له شنبه تر سه شنبه دا سهار په اتنیمو بجو له ازادې راغلی.
دی ولسم ټولګي ز د کونکو ته خرغلاست وایم. دی ولسم ټولګي بیولوژي کې نن خونکې راته د حیواناتو یو جالبه کورنۍ او د هغو خصوصیات بیانوي. دا کورنۍ بي شمزي یا بي اسکلیټا حیوانات دي. په دې کورنۍ کې اته ډول حیوانات شامل دي چې خونکې به یو په یو خصوصیات او د بدن فعالیتونو څرنګوالی بیان کړي.
اول د پسته بدن فایلم پیژنو او په دې فایلم کې لډیرو ساده نه اوسخه تر پیچل نه وکړي لدل کیږي. یعنی په دې فایلم کې هم ډیر ساده نه وي چې بیخي نه تر حد زیات ساده نه وي پکې کیشتون لري او هم کله چې په دې کې ډیر زیات پیچل نه وي شتون ولري. یعنی دواړه نه وي، هم ساده او هم پیچل نه وي. په دغه فایلم کې لدل کیږي ځینې نه وي ډیر کوچنی وي خو په دې کې هغه اکټوپس چې دی هغه اوږدوالی یا هم دغه اندازه تر 300 متر پورې رسیږي. یعنی ټول نه وي کوچنی دی خو دغه اکټوپس په کې څه اندازه اوږد دی چې دغه اوږدوالی 300 متر ته رسیږي. دغه حیوانات د دې د اوسېدلو چاپیریال چې دی هغه دغه اوسېدو د چاپیریال په لاره دی د استوا څخه تر قطبونه پورې او حتی کېدای شي چې دوی په ډیرو ژورو کې په ډیرو ژورو ساحو کې پیدا شي. یعنی دغه حیوانات هم په د استوا څخه تر قطبونه پورې په ډیرو ژورو ساحو کې پیدا کیږي. زیاتره په سمندرونو په خوجو او یا هم یو شمیر یا د دوی غزنی حیوانات په وچه کې ژوند سره رسوي. ان ډیر کم په وچه کې ژوند کوي خو زیاتره په سمندرونو خوجو بو کې اوسېږي. د حیوانات ځنګړتیا ده چې د دوی بدن ډیر پوست وي، ډیر ملایم وي. په همدې خاطر دې د پاسته بدن فایلم وایي. د دوی بدن د درو برخو څخه جوړ دی، یعنی د دوی په بدن کې نور بل هیڅ برخه نشته، فقط یې سر، پښې او ګېډه یې هم نشته، یعنی درې برخې لري: سر، پښې او ګېډه. د دوی له جملې څخه یو هم حلزون دی. وایي حلزون د پاسته بدنو له ډلې څخه دی، یا د دغه پاسته بدنو فایلم څخه دی. پښې له ګېډې سره واقع دي. پښې یې په کوم ځای کې واقع دي؟ د نس په برخه کې. په اکسو کې هم لیدل کېږي د دغه نس په برخه کې پښې واقع دي. د بدن غړي په تاو شوي صدف کې واقع دي. دغه صدف دی چې په شا کې موقعیت لري، یعنی د بدن غړي په همدغه تاو شوي صدف کې واقع دي په دغه برخه کې. سر او پښې د خوځش په وخت کې له پوش یا صدف څخه راوځي. کله چې حرکت کوي سر او پښې د دغه صدف څخه راوځي، دی مکمل په دغه صدف کې وي. خو کله چې حرکت کوي پښې او سر یې د دغه برخې څخه راوځي. په سر کې دوه جوړې ښکرې لیدل کېږي، لکه څنګه چې په عکس کې وینو. دوه یې ښکرونه لري په سر کې. د اوږدو ښکرونو په سر کې بیا چې شي سترګې دي، یعنی دغه برخې سترګې دي. په دغه اوږدو ښکرونو کې په سر کې البته دوه سترګې دي په دغه برخه کې. او لنډو ښکرو کې بیا چې شي په دغه ځای کې دلته دوه نور ښکرونه لري، لنډ ښکرونه. دغه لنډ ښکرونه دي د حسي غړو په توګه کار اخلي. د ښکرونو څخه د حسي غړو په توګه کار اخلي، یعنی یو څه حسي. د دوی په خوله کې اریته ورته ژبه ده، یعنی د دوی ژبه اریته ورته جوړښت لري چې په هغه سره نباتات پرې کوي او یا هم نباتات غوڅوي. حلزون چې دی هغه په خپله په شنو ځایونو کې، په باغچو، غنمو، همدارنګه د شفتلو د پټو په پولو کې لیدل کېږي. په همدغه ځایونو کې اوسېږي دی. بل مثال یې دوه پلې دي، چې په دوه پلې یا دوه کفایي د تبر پښو له ټولګې څخه دي. د دې ډول پسته بدن په دوه پلې کلک صدف کې ځای پدای سوی دی. لکه څنګه چې پاکس کې هم شو واضح لیدل کېږي، دوه پلې دي، دوه پلې لري. په همدې خاطر دوی ته دوه پلې یا دوه کفایي وایي. دوی سر نه لري، د دې کبله دوی ته د بسران وایي، یا هم د بسرانو په نامه د دوی فایلم یادیږي. البته فایلم د خپل حیوانات یې د بسرانو په نامه یادیږي، ځکه چې دوی هیڅ سر نه لري. دوهم فایلم مو دوی کړي لرونکو چینجیانو فایلم وایي. اندیدا چې ده لاتیني کلمه ده، یا فایلم اندیدا. خپل اندیدا کلمه یو لاتیني کلمه ده چې په لاتیني ژبه کې د کوچنیو کړیو په معنا دي. د دې حیواناتو بدن د پرله پسې کړیو یا بندونو څخه جوړ دی. د دغه بدن حیواناتو بدن چې دي پرله پسې کړی دي، یعنی کړی یو له بل سره نښلول سوي دي چې د حیوان بدن جوړښت یې جوړ کړی دي. په دې فایلم کې چې کوم حیوانات شامل دي، زیاتره په سمندرونو او خوږو اوبو او یا هم په نمجنو ځایونو کې، او یو شمیر یې یا هم ځینې یې په آزاد ډول، او ځینې نور یې په عالي حیواناتو کې په پرازیت ډول ژوند کوي، یعنی د نورو حیواناتو په بدن کې ژوند کوي او د هغوی د بدن څخه استفاده کوي. دریم فایلم د ځمکې چینجی یا ارت ورم دی، چې د ځمکې چینجی د اولیګوشیتا له ټولګې څخه دی. اولیګوس په لاتین کې د څو یا لږو او شیتا د تار په معنی دی، یعنی څو او لږ تارونه. د ځمکې چینجی علمي نوم لمبریکس ټرس ټریس دی. د ځمکې چینجی یا ارت ورم هغه علمي نوم یې لمبریکس ټرس ټریس دی، چې د دې چینجی بدن چې دی هغه اوږد استوانهیي کړي دي، یعنی ډېر اوږدې کړي دي په استوانهیي شکل لري. پرته د لومړۍ او وروستۍ کړي څخه په نور هر یوه کړي کې څلور جوړه شیتا لیدل کېږي. شیتا مو وویل چې د څه په معنا دي؟ د تار په معنا دي. هره کړي یې د څلورو تارونو څخه جوړه ده، یا د څلور جوړه شیتا څخه جوړه ده، پرته د لومړنۍ او وروستۍ کړي څخه. نور ټول د جوړه شیتا په هغو کې لیدل کېږي، د څلور جوړه شیتاو څخه جوړ دي. مشخص سر او حسي غړي نه لري، یعنی دوی سر مشخص نه دي چې په کومه برخه کې دي. مشخص سر نه لري او حسي غړي هم نه لري. د بدن بهرنۍ برخه د کیوتیکل په واسطه پوښل شوې ده. بدن یې د 2.5 څخه تر 8.5 کړیو پورې د کلیتیلیوم په نامه پرسدلی جوړښت لري، چې په هغه کې هغه انکشاف کوي. د دې له جملې څخه یو هم ژوره یا لیټس دی. ژوره د کړي لرونکو چینجیانو له ډلې څخه ده. کړي شکل لري، یا کړي جوړښت لري، چې د بدن اوږدوالی د څلور څخه تر شپږ انچو پورې دی، او د کړي شمیر یې 3.5 ته رسیږي. دوی ورشتان نه لري، د دوی په بدن کې هیڅ ورشتې نه لیدل کېږي. په خوږو اوبو کې ژوند کوي. خوله د بدن په مخکینۍ برخه کې، او مخرج یې په وروستۍ برخه کې موقعیت لري یا واقع دی. یو مخکنی چوشک او بل ورستنی چوشک لري، یعنی د دې په بدن کې په عکس کې واضح معلومیږي چې یو دلته چوشک لري، یعنی په د سر په برخه کې، بل هم په ورستنی برخه کې چوشک لري. یعنی دوه چوشکونه د دې په بدن کې، چې د یو چوشک په واسطه دوی په کوربه باندې ځان نښلوي، لکه څنګه چې په دغه ځای کې پر کوربه باندې ځان نښلولی دی، او بل چوشک په واسطه بیا دوی د حیوان وینه زبېشي. څلورم فایلم مو د اغذیې د پوټکو فایلم دی، چې د ایکانو درماتا لفظ یا دغه فایلم نوم چې دی د دوه یوناني کلمو څخه اخیستل شوی دی، چې ایکانو د اغذی په معنا او درم د پوټکي په معنا دی، یعنی اغذی پوټکي. څرنګه چې د دې حیواناتو پوستکي چې دی هغه زیږ او اغذی لرونکي دی، په همدې خاطر دی د اغذی پوټکو یا د اغذی پوستکو په نامه یادیږي. د پوټکي د پاسه اغذو ته ورته جوړښتونه د کلسیم کاربونیټ څخه جوړ دی. دوی سمندري حیوانات دي، یعنی په سمندر کې اوسیږي. زیاتره یې آزاد دي، ځینې ساکن او ځینې هم لامبو وهونکي دي. پنځم فایلم مو مفصلي حیوانات دي. د بیولوژي په ژبه کې دا ټول د ارتروپو په نامه یادیږي. ارتروپ یوناني ژبه کې د بند او پودا بیا چی شي دي، هغه د پښو په معنا دي، یعنی د بند د پښو په معنا دي. دغه حیوانات ته جوینټ فیت هم وایي، چې جوینټ مفصل او فیت پښه ته ویل کیږي. دا حیوانات په هر محیط کې پیدا کیږي، یعنی مشخص محیط نه لري. نس ویلی چې دوی په مثلا په وچه کې، په جنو ځایونو کې یا په شنو ځایونو کې اوسیږي. دوی مشخص محیط نه لري، په هر محیط کې پیدا کیږي. په دې فلم کې ډیر غټ حیوان چې دی هغه چونګاش دی، چې اوږدوالی 3 متره ته رسیږي او په جاپان کې پیدا کیږي. شپږم فایلم مو د کلک پوټکو یا کلک پوستکو ټولګې دي. کرستا لاتین کلمه ده، چې د پوش یا کلک سبب خلاف معنا لري. کرستا په خپله د کلک خلاف په معنا دي. په دې ټولګې کې د خوږو اوبو چونګاش او نور شامل دي. دا حیوانات زیاتره سمندري دي، یا د اوبو لاندې په سمندرونو کې اوسیږي. ځینې په ډنډونو، ویالو، کاریزونو او همدارنګه په سیندونو کې اوسیږي. همدارنګه ځینې په آزاد ډول او یو شمېر یې په پرازیت ډول ژوند سرته رسوي. د ځینو کلک پوستکو څخه په زیاتره ملکونو کې د غذا په ډول کار اخیستل کیږي، لکه چین، جاپان. په دغه هیوادونو کې دوی د خوراک په توګه د دغه کلک پوستکو حیوانات څخه کار اخلي یا دی خوري. اووم فایلم مو د حشرو ټولګه یا کلاس انسیکټس دی. مچان، ملخان، پتنګان، ورژی، غوماشې، دا ټول حشرې دي. انسیکټ چې دی دا وایي لاتیني کلمه ده، چې د بند په معنا دي. حشرې د نړۍ په هر ځای کې پیدا کیږي. دا نوې د نباتاتو په مختلفو برخو لکه ریشه، ساقه، پاڼه، میوه، دانه په نورو کې او د نورو برخو څخه تغذیه کوي. د حشرو بدن له درو برخو څخه جوړ دی، سر، سینه او ګډه. سر یا هیډ له دغه برخه څخه، تراکس او ابډیمون له دغه درو برخو څخه د حشرو بدن جوړ دی. د حشرو له جملو څخه یو هم ملخ دی، او د ملخ بدن چې دی هغه له درو برخو څخه جوړ دی، سر، سینه او ګډه. سر یې داسې جوړښت لري چې د ملخ د سر په برخه کې یوه جوړښت کرونه دي. پاکس کې هم لیدل کیږي چې یوه جوړښت کرونه، یعنی دوه نش کرونه او نازک ورشتان دي. دوی مرکبي جانبي سترګې لري. سترګې له څو وجهي داسې یو څخه جوړ دي، چې په یو وخت کې هر خوا لیدل شي. یعنی څو وجهي داسې په دې معنا چې کولی شي په یو وخت کې هر خوا وویني. د ملخ سر چې دی هغه په لاندنی برخه کې، د ملخ د سر په لاندنی برخه کې خوله واقع ده. دوهم یې هم سینه ده، چې د ملخ سینه له دریو برخو څخه جوړه ده. اول یې مخکینی سینه، بی یا دوهم یې منځنی سینه، ورستنی سینه ده. د سینه په هره برخه کې یوه جوړه بندلونکي پښې دي، یعنی درې برخې لري. سینه یې چې مخکینی سینه، منځنی سینه، ورستنی سینه، په دغه هره برخه کې بیا جوړه بندلونکي پښې دي. په پښو سربیره د سینې په منځنی او اخري کړي کې یوه جوړه وزرونه هم شتون لري. درېمه برخه یې ګېډه ده، چې ګېډه بند تناسلي غړي پکښې کې واقع دي. بل هم غوماشي دي، چې غوماشي یا ماشي پوست او نرم بدن، اوش سوري لرونکي خلتم لري. د مرغانو، انسانانو او نورو تی لرونکي حیوانات په بدن باندې کشینی د هغوی وینه زبېشي. او غوماشه ویلی سه چې ډېره زیانمنه حشره ده، د ځینو ناروغیو د لېږدونې لامل کیږي، یا زیاتره ناروغي له یو انسان څخه بل انسان ته هم لېږدوي، او خپله له محیط څخه انسانانو ته ډېر زیات او حتی حیواناتو ته ناروغي لېږدوي. غوماشې ډېر ډولونه لري، چې یو مثال یې د انافیل غوماشې دي، چې د ملاریا پرازیت انتقالوي. اخرنی درس مو یا اخرنی عنوان مو انکبوتیان، یا هم اتم فایلن مو کلاس ارکونیدیا یا انکبوتیان دي. وای ارکونید له دوه یونانی کلمو څخه جوړ دي، چې ارکین د غړې په معنا او اوید د ورته په معنا دی، یعنی غړې ته ورته. سره له دې چې په دې ټولګه کې بیلابیل حیوانات شامل دي، خو ځینې یو شان ځانګړتیاو د مخې د انکبوتیا یا غڼو د ټولګې په نامه نومول دي. په دې ټولګې کې انکبوتیان یا غڼې، غونډلان، کنه د ویښتانو د بیخ کنه، لړمان، لړم ډوله غڼې او همدارنګه نور حیوانات په دغه فایلم کې شامل دي.
تاسو له آزادۍ رادیو څخه درسي ساعت ته غوږیست. اوس هم د دولسم ټولګي بیولوژي نن ښوونکی موږ ته د امیدوارۍ یا حمل بشپړه دوره بیانوي. په دې درس کې ښوونکی هڅه کړې تر څو له زیږیدو مخکې د ماشوم د تکامل دوران موږ ته بیان کړي.
اول رڅو د جنین انکشاف، دا چې جنین یا هم جین څه ډول انکشاف کوي. وروسته له دې چې جنین په رحم کې خپل ځان نښلوي، موږ په تېرو ویډیو کې وویل چې جنین څه وخت خپل ځان پر رحم باندې نښلوي. کله چې جنین پر رحم باندې خپل ځان ونښلوي، د پلاسنټا یا هم پریوان په انکشاف باندې پیل کوي. پلاسنټا د دوه اړخیز تبادلې ځانګړې غړې دي چې د وینې د رګونو شبکه لیر چې جنین ته د مور له وینې اکسیجن او خوراکي توکي برابروي. فضله توکي چې د جنین په واسطه تولیدېږي د پلاسنټا په واسطه له منځه ځي، یعنی فضله توکي د مور د وینې په واسطه اخیستل کېږي تر څو د مور بدن نوموړي توکي اطراح کړي. راځو لومړی او دویم ونیوای. ډاکټران معمولا د حمل موده چې ده هغه لومړنۍ ورځ د حیض له وروستۍ ورځې څخه شمېري. ډاکټران معمولا د حمل د مودې لومړۍ ورځ د حیض د وروستۍ ورځې څخه شمېري، یعنی هغه ورځ چې حیض موده پای ته رسېدلې ده د هغه ورځ څخه د حمل لومړۍ ورځ دی شمېري. او نورماله حاملګي 280 ورځې یا هم 40 اونۍ وي چې دا د نورمالې حاملګي هغه نورمال حالت دی، یعنی نورماله حاملګي یا نورماله امیدواري 280 ورځې او یا هم 40 اونۍ یا هفتې وي. دریم او څلورم اونۍ داسې ده چې القا په دویم اونۍ کې صورت نیسي. په تیرو درسونو کې مو القا وویل چې القا څه شي ده او څه ډول صورت نیسي. د خپل القا په دویم اونۍ کې د امیدواري صورت نیسي. په دریم اونۍ کې وروسته د القا زایګوټ جوړ، د القا څخه وروسته زایګوټ د رحم په لور باندې حرکت کوي. په دې موده کې جنین څو ځلې ویشل کیږي چې په یو منځ تشې نازک توب باندې بدلیږي او د رحم په دیوال باندې دی خپل ځان نښلوي. په دې حالت کې زایګوټ د چش په نامه یادیږي، د جنین په نامه سره یادیږي. د څلورمې اونۍ په پای کې دغه کرل یا هم زغونېدل مکملیږي او ښځې ته حمله ویل کیږي. د جنین د وینې حجرات چې دي هغه په جوړېدو باندې پیل کوي. په دې وخت کې د جنین اندازه چې وي هغه 0.2 ملي متره اوږدوالی لري. پنځمه او اتمه اونۍ، یعنی د پنځمې اونۍ څخه تر اتمې اونۍ پورې، د پنځمې هفتې څخه تر اتمې هفتې پورې د حملګي موده ده چې او د شپږم څخه تر درېیمې پورې، یعنی د درې څخه تر شپږو پورې د جنین انکشاف دا اونۍ چې ده هغه د جنین د انکشاف اونۍ ده. د پنځمې اونۍ په موده کې د امبیکل کوټ په نامه رشته چې د ناف یا هم د نامه د بند په نامه یادیږي دغه منځته ځي. په پنځمې اونۍ کې ناف یا هم د نامه بند منځته راځي. په دغه پړاو کې د وینې رګونه، زړه، دماغ، حجرې دا ټول په چش باندې پیل کوي، په جوړېدو باندې پیل کوي. یعنی کرار کرار همدغه د وینې رګونه، زړه، دماغ او حجرې منځته راځي. په پنځمه او شپږمه اونۍ کې سترګې، غوږونه خپل شکل نیسي. په شپږمه اونۍ کې د غړو کوچنۍ نښې راښکاره کیږي چې له دې نښو څخه لاسونه او پښې جوړیږي. په اتمه اونۍ کې د غړو وده پیل کوي، دوی وده کوي او په وده باندې شروع کوي. اعصاب په اوږو او مټو کې وده کوي. همدارنګه د لاسونو او پښو ګوتې هم جوړیږي. په دې وخت کې جنین اندازه چې دغه 14 ملي متره اوږدوالی لري. د نهمې څخه تر 14 اونۍ پورې په دغه هفتو کې چې لومړی نهم هفته ده، په نهم هفته کې جنین ډیر قرار یا ډیر ورو حرکت کوي. په دې لسم هفته کې جنین زیاتره د انسان بڼه ځان ته نیسي یا کرا کرا دغه شکل د داخل جنین شکل انسان ته ورته کیږي یا انسان جوړیږي. په دې پړاو کې د ماشوم عضلات چې دي هغه پیاوړي کیږي، چټکه وده کوي. په یو میاشت کې خپل هغه جسامت دوه چنده او یا هم درې چنده کوي، یعنی جسامت یې زیاتیږي. همدارنګه په لسمه اونۍ کې شپږ دېرش ملي متره وي، دغه جن په جنین په شپاړسمه اونۍ کې یو سل اتم ملي متره وي، کېدای شي چې د یو سل اتو څخه تر یو سل شپاړس متره پورې ورسېږي. دقیق نه شو ویلی چې یو سل اته، یو سل نه، یا هم یو سل لس متره دي. په شپاړسمه اونۍ کې کېدای شي چې د یو سل اتو مترو څخه، البته ملي مترو څخه، تر یو سل شپاړس ملي مترو پورې دغه جنین ورسېږي. ورپسې اولسمه هفته ده چې د اولسمې هفتې څخه تر څوارلسمې، البته د اولسمې هفتې څخه تر څلورویشتمې اونۍ پورې ماشوم داسې حرکت کوي چې د هغه حرکت مور حسولی سي. د دغه اولسمې هفتې څخه تر څلورویشتمې اونۍ پورې ماشوم په حرکت باندې پیل کوي، حرکت کوي د مور په رحم کې. د مور په رحم کې داسې حرکت کوي چې هغه حرکت مور حس کولی سي. په اتلسمه اونۍ کې ماشوم کولی سي د مور د رحم له لارې غږونه واوري، ان د لوړ غږ له امله ټوپ وهي. کله چې دی لوړ غږ واوري په دغه اتلسمه اونۍ کې ماشوم حرکت کوي، یا هم خیز وي، ټوپ وهي. په درویشتمه اونۍ کې حرکت یې شاید ژوندي پاتې سي، خو مرسته ډېر اړتیا لري. په دغه وخت کې مرسته به زیاته اړتیا ولري. نو د اولسمې هفتې څخه تر څلورویشتمو هفتې پورې ماشوم د پنځه ویشتو څخه تر دېرش سانتي مترو پورې اوږدوالی لري. اوږدوالی د پنځه ویشتو څخه تر دېرشو مترو پورې سانتي مترو پورې رسېږي. بیا هم پنځه ویشتمه او شپږ ویشتمه اونۍ دي چې په دغه اونۍ کې د ماشوم سږي ښه وده کوي، یا هم په دغه وخت کې د ماشومانو د جنین یا هم د ماشوم سږو ښه وده کړې وي، خو په کار نه وي لوېدلې، وده یې سوي وي، کار یې شروع کړی نه وي. ماشوم اوس هم د مور د پلاسنټا څخه اکسیجن اخلي، د مور د پلاسنټا په وسیله اکسیجن اخلي، خو د هغې خپله سږي په کار باندې پیل نه وي کړی، یوازې وده کړې وي. په دو دېرشمه اونۍ کې د ماشوم سترګې کولی سي چې خلاصې کړي، ماشوم کولی سي چې سترګې وتړي، کولی سي چې خلاصې کړي. دغه کار په دو دېرشمه هفته کې ماشوم کولی سي. ساینسپوهان فکر کوي چې ماشوم د رحم دننه د استراحت په حال کې وي، او د استراحت په حال کې شاید د شپږ دېرش اونیز ماشوم خوب وګوري یا خوب وویني. دغه حالت نو دا وخت دی چې ماشوم زیږون ته برابر وي. شپږ دېرشمه اونۍ څخه وروسته بیا هم زیږېدنه ده چې په اوه دېرش او د اوه دېرش څخه تر اته دېرشمه اونۍ پورې ماشوم په بشپړه توګه وده کړې وي، یعنې مکمل سوي وي، په یو انسان بدل سوي وي. د حمل د وزه په پیلېدو د مور رحم یو لړۍ عضلات انقباضات چې د لبور په نامه یادیږي پیل کوي. دغه وخت کې د مور رحم انقباض کوي، یعنې سره پراخیږي. معمولا دغه انقباضونه ماشوم د مور د محبل په لور استوي او ماشوم زیږول کیږي. ماشوم اوس هم د پلاسنټا سره د امبلیکل رشتې په واسطه وصل دي، تر څو چې هغه غوڅ شي، ځکه چې مور پلاسنټا خارجوي او انقباضات ختمیږي. دا مو د مور امیدواري دوره هفتې مو ولوستل، زیږیدنه مو ولوستل چې څه ډول کیږي. د اوه دېرشمې څخه تر اته دېرشمې اونۍ پورې ماشوم وده کوي. له هغه څخه وروسته بیا حمل صورت، زیږیدنه صورت نیسي چې د مور رحم پراخیږي. په دغه وخت کې ماشوم زیږیدنه د مور د محبل له لارې صورت نیسي.
مننه چې د نن ورځې درسي ساعت مو تر پایه واورېده. نو هیله ده چې په درسي ساعت کې تشریح شوی درسونه در سره د ښوونځي د درسونو په زده کړه کې مرسته وکړي. په همدې تمه نننۍ خپرونه هم دلته پای ته رسوو. تر بیا د خدای په امان.
تاسې دا خپرونه اوري او دا خپرونه له تاسې یا تاسې د کورنۍ له غړي سره په زده کړو کې مرسته کوي، له موږ سره پر دغه واتس اپ شمیره خپل نظر شریک کړئ او په غږیزه بڼه راته خپل پیغامونه پرېږدئ. دا واتس اپ شمیره ده 00420221240401. یو ځل بیا 00420221240401.
سیگار دوپیالے وسیگار دوپیالے
Cigar, the pialet.